سلام د ازادې رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: په کابل کې یو ځل بیا د ښځو اعتراضیه مظاهره، د افغانستان ګاونډیان سبا په تهران کې غونډه کوي.
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وین، دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې د بیګانې شپې پر بریا د خلکو خوښي.
په داسو میاشتو کې افغانان داسې خوشینه ولیدلې چې داسې یو ملي خوشي دی، یعنی ټول افغانان دې کار غریب وي که خان وي خوشاله دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. له هر سمخ کې خبرونه واورې چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
د چین د بهرنۍ چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست سره د دریو کمیټو پر امنستا کولو موافقه کړي. په کابل ښار کې شمیر خزونن په ولاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان یې هیر کړي، او د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي. بشپړ خبرونه: چینایي چارواکو د طالبانو له حکومت سره د دریو کمیټو پر امنستا کولو موافقه کړې ده. دا موافقه د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متقی د نننۍ لیدنې پر وخت شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وایي:
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي، دوه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکوي، او درېمه کمیټه به خاص اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي، څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم ویلي چې متقی په دلیدنه کې وانګي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د چین په شمول هیڅ هیوا ته ګواښ نه پیښیږي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي له افغان خاورې چین ته ګواښ پیښړي. متقی وانګي ته د افغانستان د جنغوزیو یو بسته هم ډالۍ کړې. د پاکستان او چین مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانستان ته د بشري او اقتصادي مرستې ولیږي، ځکه چې ژمی رانږدې شوی او خلک د خوراکي او درملو له کمښت سره مخ دي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې د پاکستان د حکومت په خبرپاڼه کې راغلي چې صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن د افغانستان په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې دواړو مشرانو وویل چې اړتیا ده څو نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي او د بې ثباتۍ مخه ونیسي. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15مه د افغانستان پلازمینه کابل تر خپل کنټرول لاندې راوست، د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالر له هیواده بهر کنګل شول او د خلکو مینځ کې بیوزلي نور هم پراخه شوه. په کابل ښار کې اوش مرخزو نن په ولاریون کې په نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې افغانان هیر کړي او مرستې نه ورسره کوي. د مظاهرې ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې پرې نه خو دي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامت کړه چې د دوی په خبره افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړي. د مظاهرې تنظیمونکو ازادي راډیو ته د نننۍ اعتراض ځینې ویډیوګانې هم استولي. دغه خزو داسې وخت په ملګرو ملتو او نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتو په تر ټولو تازه بیان کې پر نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي، سو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او کمرستې ونشي لوی بشري ناورین په پیښېدو دی. د پاکستان په شمال ختیځ کې څلور دولتي کارکونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوې دي. پیخه د خیبر پختونخوا په بنو کې شوې ده. پولیسو او ځنګلاتو ادارې ویلي تښتول شوې کسان د ځنګلاتو د ادارې کارکونکي او پکې یو خزام شامل ده. د سیمې د پولیسو یو مشر شیر اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا پیخه د اکتوبر 15مه مازیګر ناوخته د بنو مومندخیلو له باران ډیم سره شوې ده. د نوموړي په وینا پولیسو د لټون عملیات پیل کړي. چاو کومي دلیل د دغو دولتي کسانو د تختولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستای. د ترکی او آذربایجان ولسمشرانو نګورنو قرهباخ ته نګدی یو هوایی ډګر پرانیست. دا ډګر په ډیر کم وخت یعنی اتو میاشتو کې چې بیساری بلل کیږي جوړ شوی دی. رجب طیب اردوغان او الهام علیف نن د دې ډګر پرانیستې مراسمو کې چې د نګورنو قرهباخ سیمې ته څیرمه په فزولی سیمه کې پروت دی ورغلی وو. دا سیمه د ترکیې لخوا د سولې د تړون په اساس له ارمنستان واخیستل شوه او آذربایجان په برخه ورسېده. د هوایي چلند د ترانسپورت نړیوالې ټولنې د فزولی هوایي ډګر چې یوه رنوی یا کرخه لري او ترمینال د 200 مسافرو د زایدو وړتیا لري په رسمیت پیژندلې او د اف زی ال کوډ یې ورکړی دی. فزولی لومړنی ښارګوټی و چې تیر کال آذربایجاني ځواکونو له ارمنستان سره د نږدې یو نیم میاشتنی سختې جګړې پر مهال بیرته ونیوه. فزولی ښارګوټی او هوایي ډګر د سیمې د وتلي شاعر محمد فزولی په نوم یاد شوی. او افغانستان د سکاتلند لمعتول ورسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمال پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر روان نړیوال شلوري جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي کړې وي خو سکاتلند په 70 منډو اوټ شو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکی رحمان الله ګرباس په دې اړه وویل افغانستان د ټیم د بریا په اړه ګڼو خلکو مبارکي ویلې. یو پیغام هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورکړی چې تمه ده د هیواد لوبډلې دا جمله افغانستان سره مخ شي. هغه د افغانستان ټیم ستایلی چې په هیواد کې له ټولو لانجو او ناسمو حالاتو سره سره خپل وړتیا وښوده او لوبې وګټله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لومړی راپور. یو شمیر ښځونه د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي دبرا لاین سره د لیدنې غوښتنه وکړه. خود طالبانو یو ویان بلال کریمی د دې خځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر ښځې په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وې او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتني وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی چنګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن دبورا لاینز د لیدو غوښتون کړي، خو طالبانو یې د دغه اعتراض د دوام مخه ونیوله. یوې لارین کوونکې وحیدې امیری وویل طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرېنښودل.
راوی طالبان د مرحله اول با
خبریالانو سره ډیر جدي چلند کاوه او هغوی ته د ویډیو او ژغ اخیستلو اجازه ورنکړه. پر موږ یې ډیر فشار راوړ او اجازه یې رانکړه چې دوام ورکړو. د دې ترڅنګ موږ خپل لیک او شعارونه له هغوی سره شریک کړل او غوښتل مو ووایو چې ملګرو ملتونو سازمان او نړیواله ټولنه ولې چپ پاتې ده.
د دغه اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبه روفي وایي د دوی د دغې کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی.
زموږ د اعتراض هدف دا و چې د ملګرو ملتونو سازمان افغان میرمنو ته پام او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هغو میرمنو سره لیدلي چې هویت یې مشخص نه دی او یوازې غواړي بهر ته د پناه غوښتنه وکړي. خو موږ غواړو خپل هیواد کې پاتې شو او په ټولو سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې ونډه ولرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لری کولو لپاره څو شرطونه یې چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له اعتراضي غونډو او لارینونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسولینو سره همغږي وسی. د طالبانو د حکومت د ویان راستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې د سه شنبه د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل ښځې په لارینونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې ښیي.
باید ونه وایي چې طالبانو باندې باید بندیزونه ولګول شي او یا هم په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی باید داسې کار وکړي چې خلکو ته ګټه ورسوي، نه دا چې طالبانو سره عقدې وپالي.
دا شپږم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ښځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد په لاریونونو او اعتراضي غونډو کې غږ پورته کوي، خو هر ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. تهران به سبا د افغانستان په اړه د گاونډیانو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو ستونزه، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحثونو د اجنډا مهمې برخې بلل شوي. طالبان په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په دوحه کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر او ورسره پلاوی سره لیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبري ال راکوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضور او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبري وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان یې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه فکر کړل شوې. البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او ښوونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرېډه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بېلګه د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی رحلا تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستې هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د زور لاخیوي وکړي او کولای شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته ماده په نوومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلی کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، نن مو هم په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په خپل لومړی لوبه کې سکاتلند ته د 130 منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ د ډیرو شنونکو په نظر د افغانستان لوبه ډیره زیاته مسلکی او سنجول شوې وه. د دې بریا په اړه په افغانستان کې پرون خلکو زیات غبرګونونه او په تیره عامو خلکو خورا زیاته خوشحالي څرګنده کړه. ستاسو له پیغامونو
نکی بولایم د هلمند ولایت څخه واکیان هم د افغانانو دې ستری بریا ټول افغانانو ته د خوشی احساس ورکي. په داسو میاشتو کې افغانان داسې خوشینه ولیدل چې داسې یو ملي خوشی دی، یعنی ټول افغانان دې که غریب وي که خان وي خوشاله دي. دا چې په افغانستان کې اوس وضعیت ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت، نو افغانان نو ټول هغه غمونه چې دوی مخکې درلودل هغه شانې یې رسول د دې بریا خوشی ولمنځله ټول افغانان. د راتلونکو لوبو په اړه مو نظر دا دی چې لکه څرنګه چې په تیره لوبه کې د ملي ټیم لوبغاړي سره متحد و، په اتفاق و، په یووالي کې و، ټولو باید داسې سره هماهنګي په هره برخه کې، باید د کپتان خوا ته باید ښه مشورې ورکول سي، بالر باید پر خپل ځای راوستل سي، بیټسمین باید پر خپل ځای راوستل سي. تیرې شپې کې یو بدلون دا و چې نجیب الله زدران یې په دریم پوزیشن کې راوستي چې ډیر مثبت تاثیر یې درلودی.
زما نوم عثمان برکتی د کندهار اوسیدونکی یم. باید وایم له نیکه مرغه د تیری ورځې بریا چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د روان کرکټ نړیوال شل اوریز جام په ترڅ کې لومړی لوبه د اسکاټلند څخه په ډیره میړانه او لیدو پیر سره وګټل، دا د ټولو افغانانو لپاره واقعا د خوشی زیری و. هغه څه چې ټولو افغانانو د تیرو څو میاشتو په ترڅ کې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخ واو، له بده مرغه د افغانانو پر خلو باندې پاول ځل دغه بریا مسکا جاری کړله. وروسته له هغه چې د هیواد سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت له بحران سره مخ شو، له هیواد څخه زرګون شمیر افغانان نور هیوادونو ته تبعید او کډوال شول، ولی خوشبختانه په دغه یو حساس حالت کې زموږ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو اتل ولی دا د ستایلو دا او د افغانانو لپاره یو ځل بیا هلی را ژوندې کړلې. د خپل کرکټ ملي ټیم څخه مغوښتنه ده چې خپل ترمنځ همغږي لا قوي کړي، درید یو کې داخلي اختلافات لمنځه یوسي، او په پوره میړانه په ښه تدبیر او په واحد پلان او درید سره راتلونکي لوبې هم په خورا میړانه سره وګټي.
افغانستان چې لتیرو څو میاشتو راځي کرکټ نه وکړي او په داسې حالات کې چې ادلون بدلون راغلی او بیا هم افغان کرکټ ملي لوبډلې خپل افغان ولست بریا ورکړه، خوشی ورکړه، او یقیني ده چې په دې بریا سره به افغانانو دغه د ادلون بدلون غمونه هیر کړي وي او یو څو شپې به په خوله باندې مسکا راغلي وي.
د افغانانو خوشحالي د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې پر بیگانه بریا. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو د خدماتو پر بندیدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي ډیر ژر به ښاري بسونه بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خاطر روان شو، دا وړکای موټر سي، دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه وړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، دا له خاطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورین ماش نه ور نه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کاش موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وایي خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډیره خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوزي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي ملباسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملباسونه بیرته فعال شي. دغه ملباسونه د سہولت او خلکو ته هر وخت نه وخت راتلو دغه ملباسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیږي اخلي او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه وچه لتیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړي وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالی مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالی مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته ویل
مسئله بسای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره.
د شهری بسونو د بیا ځلی فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلی فعالیت د خاري غنی ګونی د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالی وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاره څونه ویل او په دې هم ونتوانی دوی چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسولینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل خار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړ دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د خوست خلک د انټرنیټ لورو بایو خټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا په هیواد کې د انټرنیټ بای د سیمې د نورو هیوادونو پرتل لوړی دي خو کیفیت ښه نه دی. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمات د دې ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي.
د خوست اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو لخوا د وړاندې کیدونکو انټرنیټي خدماتو کیفیت ټیټ دی او خلک ورڅخه لازم استفاده نشي کولای. دوی نه مسؤلو ادارو غواړي چې یاد خدماتونه ښه او د نورو هیوادونو په شان به راټیټ کی. خوست کې د مهال د افغان بی سیم، روشن، ام ټی ان، سلام اتصالات او افغان ټلیکوم مخابراتي شبکه فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدماتو په خوا کې انټرنیټي خدماتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت آزادۍ رادیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډیره شوې، خو د هیواد په کچه کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یوشتمه پیړې ټول سہولتونه او اسانتیاوی تر انټرنیټ محدود دي واغې پورې تړلې دي. خاص تر لوستوي کې د کړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډیره پورې په انټرنیټ باندې اتحاده ولې لباده باخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بندرونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا ولې سند د چتیر نظام هم دغه بایو د کمښت اعلان نه کړی ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په وایلو کې دغه اوازې خبرې کړې چې انټرنیټ دغه کڅوړې بندرونه به کمیږي. خو لا هم دغه سند شته.
لږه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه څلوري ساعته کړل، خو له کیفیت خلک خوښ نه دي او به هم لوړی بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
نو موږ هیله د لوړ کړو چارواکو نه سوچ چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختنه هیله ده چې د انټرنیټ خدماتو په قیمتونو کې ډیر تر راتراولي، ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګونډي هیوادونو کې نسبت یې ته په افغانستان کې انټرنیټ خدمات ډیر پر وړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت یې نسبت ته قیمت ښه نه ده.
بلدوری ته طالب چارواکی وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړې دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزی واحدونو او یوولس ولسوالیو کې انټرنیټي خدماتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه پیل شي. شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام متصل ټونه چې مخکې تخریب شوی و د دریو کلونو نه غیر فعال و،
دی هغه وسایل هم رسیدل دی په نږدې ورځو کې به ان شاء الله تعالی دا سټونه هم فعال شي، خلکو ته به خدمات پیش کړل شي. د دې نه علاوه چې کوم دو د خصوصي د مخابرات ریاست تخنیکی او اداري ټیم چې کوم نه هغه ډیر فعال ده او ډیر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکو داس مهال د انټرنیټ د کیفیت د خکیدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لاسرسي مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به وګرځوي، خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به کله معلومي او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د واستوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول.
د کندهار د انارو باغلرون کې او سوداګر وایي د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندیدو صدرات په ټپه درولي چې له دې کبله د دوی انار خوشا شوي.
میروی صاحب داغه همکاران په باغ کې د انارو پشکولو بوختي. هغوی له دې ویري چې د هوا په یخېدو او بارانو سره یې انار خرابیږي، مجبور دي چې له درختو یې راټول کړي.
په ژمی پر رسېدو دی، بارانونه کېږي، ملاکه په سلی که په زری پر سوچي که د خلکو تاوان یې که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو یې. نو خو تاوانونه ډېر دي، تر ګټه تاوان ډېر دی چې ولاړې درهغه چې وش کېږي یو څه پیدا کوي، مونږ چې ولاړې درهغه تاوان ډېر دی.
باغ لرونکي وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. حاجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغ لري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي.
په عین حال کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې مسؤلان وایي د دې لارې له تیرو دریو اونیو راهیسې بندېدو د صادراتو او وارداتو لپاره ډیر زیات زیانونه اړولی دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې اړه بشپړ راپور د ازادي راډیو د سبا ورځې په هغه پروګرام کې خپرېږي چې د سهار په 8 بجو پیلېږي، خو له هغه مخکې ورزو د دې خپرونې وروستي راپور ته چې نړیواله مسله ده. متحده ایالاتونو په سودان کې پر ملکی حکومت نظامی کودتا غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اکتوبر په 15مه په یو بیان کې وویل چې پوځي واکمن د سودان صدر اعظم او نور ملکی چارواکي ژر تر ژره خوشي کړي. د موضوع جزئیات ملالی بشیر اوروی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په سودان کې نظامی کودتا په سختو ټکو غندلې او د ملکی چارواکو بندي کول یې د نه منلو وړ اقدام بلل دي. انټونی بلینکن د اکتوبر په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې نظامی ځواکونه باید ژر تر ژره د سودان نیول سوي ملکی چارواکي په خوندي توګه خوشي کړي. جنرال عبدالفتاح برهان په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د خپلواک شورا منحل کړي. په دې شورا کې ملکی او نظامی مشتابه او د عبدالله همدوک انتقالي حکومت شامل وو. په سودان کې نظامی کودتا چې د نړۍ ګڼو حکومتونو غندلې ده، تر یو میاشت په لږ وخت کې مخکې له هغه سوي چې تمه وه برهان د خپلواکې شورا مشرتابه یو ملکی چارواکي ته وسپاري. د کودتا خبر په داسې حال کې دی چې دیموکراسي پلوه سوډاني مسلکي ټولنې له خلکو وغوښتل چې د هر ډول نظامی کودتا د مخنیوي لپاره د لارو کوڅو ته راووځي. په جواب کې په پلازمینه خرطوم کې زرګونو دیموکراسي پلوه لاریون کوونکي له ملي بیرغونو سره لارو کوڅو ته راووتل. د ډزو او یو شمیر کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا د سوډاني خلکو د دې حق ملاتړ کوي چې په سوله ییزه توګه د دیموکراسي په ملاتړ راووځي. د ویلي چې امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه لري چې وایي د سودان امنیتي ځواکونو د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې له وسلو کار اخیستی دی. د سودان د کلتور او رسنیو وزارت پر فیسبوک په یو اعلامیه کې مرګونو ډزو ته اشاره کړې، خو د وژل سوي کسانو شمېر یې نه دی یاد کړی. رویټرز د سودان د روغتیا وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې 9 کسان وژل سوي دي. سودان له 2019 کال راهیسې د ماتېدونکې ډیموکراسۍ پر لار روان دی چې د سودان مسلکي ټولنې په مشرۍ لاریونونو په نتیجه کې د دې هیواد پوځ د سودان د اوږدې مودې د دولت مشر عمر البشیر له داندې ګوښه کړ. د عمر البشیر له لری کېدو ورسته پوځي ملکی چارواکو د واک پر ویش موافقه وکړه چې په نتیجه کې باید د انتخاباتو لپاره ملکی حکومت رامنځته شوی وای. په سودان کې تر اوسنۍ کودتا یو څو ورځې مخکې د افریقا شکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فیلټمن سودان ته سفر وکړ او له نظامی او ملکی چارواکو سره په خرطوم کې ولیدل چې د دواړو لورو ترمنځ مخالفت کم سي. سودان له درو لسیزو راهیسې له نړیوالې انزیوا وروسته له امریکا او لویدیځ سره شي اړیکې غواړي. په 2020 کال کې امریکا د تروریزم د ملاتړو هیوادونو له لیسته د دې هیواد نوم لرې کړ چې له دې سره دغه هیواد ته د پور اخیستلو او پانګونې لاره پرانستل شوه. خو بلینکن ویلي له نویو تحولاتو وروسته یې سودان ته د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته درولې چې په دې هیواد کې د ډیموکراتیک انتقال